نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاری پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت د شرم وړ ګڼل کېدو له کبله نجونې د دې طبیعي پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لري یا هم ناکافي معلومات لري چې دا په راتلونکي کې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کولای سي. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ لومړی میلمنه فریحه ایثار ده چې میاشتنی عادت تابو نه دی په نوم د یوه کمپاین غړې ده چې نجونو ته عامه پوهاوی ورکوي. فریحه جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلام، وقت بخیر به شما و بر تمام شنونده های شما. ممنون شما هستم که فرصت را بر ما مساعد ساختین. در خدمت شما.
فریحه جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت یو تابو ګڼل کېږي او دا د شرم وړ ګڼل کېږي چې یعنی میندې حتی خبرې نه پر کوي د خپلو لوڼو سره. موږ څنګه کولای سو چې دغه تابو ماته کړو او نجونې هغه معلومات ترلاسه کړي چې دوی ته اړین دي او باید دوی د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر دغه معلومات ولري؟
ممنون شما. دقیقا اینمی چالش ها و امی مسائل سبب شد که ما برنامه را زیر نام برنامه آگاهی رسانی قاعدگی تابو نیست براه بندازیم بر اولین بار در افغانستان. ما می خواهیم با امی برنامه این جسارت شد بر زنان، بر مردم، بر زنان و دختران در افغانستان این جسارت شد بتیم تا در مورد طبیعی ترین حالت وجودشان، یعنی طبیعی ترین تغییری که در وجودشان اتفاق میفته، یعنی برخورد طبیعی را داشته باشند. این را به عنوان شر نپندارن و این را به عنوان یک مسئله که کاملا بدیهی و طبیعی است بپذیرن و در موردش جسارتش را پیدا بکنن که صحبت بکنن و به چالش هایی که مواجه هستن، نیازهایی را که در جریان این موضوع می داشته باشند در جریان یک ماه مطرح بسازن. ما به می خاطر تلاش کردیم بروشورهای آگاهی دهی را تنظیم بکنیم تا بر زنا ایره بفهمانیم و یه پیام برسیم ای آگاهی را بتیم که بیاین در رابطه به طبیعی ترین موضوع جرات زیاد داشته باشیم که صحبت بکنیم و تا زمانی که ما آگاهی حاصل نکنیم در رابطه به این موضوع ما جسارت زیر پیدا نمیکنیم که حرف بزنیم. بنان یکی از اهداف را که ما میخوایم دنبال بکنیم همین است که تا آگاهی مردم را بویژه زنان و دختران را بالا ببریم و بر زنا این موضوع را برسانیم که در رابطه به موضوعات طبیعی که مثلا دست شما وقتی درد میکنه شما به راحتی میتونید صحبت بکنید، اما قدره که درد دست شما طبیعی است اونم قدر عادت ماهوار زنان طبیعی است، پس نباید از در مورد شرم داشته باشیم. بنان ما تلاش ما می است که این آگاهی را بتیم و جسارت را بتیم تا همگی این جرأت را پیدا بکنن و در این مورد صحبت بکنن تا با چالش هایی که ما مواجه هستیم او چالش ها زوده شد و برش رسیدگی صورت بگیره.
فریحه جانې، تاسو ته معلومه ده چې کله نجونې د میاشتنی عادت په اړه باندې معلومات ونه لري له شوک سره مخامخ کیږي لومړی ځل. دا په دې معنا ده چې نه یوازې د دوی د پاکۍ او اړینو توکو په کارولو سره د ناروغیو مخه نسي نیولی، بلکې پر دوی باندې روحي او ذهني فشار هم زیاتیږي.
دقیقا تابو پنداشتن قاعدگی یکی از پیامدهای منفیش فشارهای روحی روانی است که دختران در جویان عادت موارد چون آگاهی قبلی ندارن، چون تابو پنداشته میشه، چون مادران در خانواده احساس راحتی، در کل زنان خواهران کلانشان احساس راحتی نمی کنن، صحبت نمی کنن. یعنی 70% تا بالاتر از او زنان دختران زمانی که با قاعدگی مواجه میشن با یک فشار بسیار بلند روحی و روانی مواجه میشن و ما مقالات زیاد را که در این مورد نوشتیم به مناسبت 28 ماه می که روز جهانی بهداشت و قاعدگی، پژوهش های دیگه که از طرف دو نهادهای مختلف صورت گرفته امیر نشان می ده که زنان به دلیل شرم پنداشتن این موضوع، به دلیل از اینکه آگاهی ندارن، فشار شدید روحی را نه تنها در خانواده، در محیط های مختلف چون کار و مکتب و در اجتماع متحمل میشن و این تاثیر مستقیم و منفی را روی کارایی زنان، روی حضور زنان و دختران در اجتماع و در محیط کار و مکتب میگذاره. پژوهش ها نشان داده که حتی 70% دختران به دلیل از اینکه با این قاعدگی مواجه میشن حاضر نمیشن که برن به فعالیت های اجتماعی مثل به تشییع جنازه و همچنین به عروسی و حتی در حدود بالاتر از 20% از دختران ترجیح میتن که در جریان قاعدگی به مکتب نرن و این مستقیما روی حضور و کارایی دختران در مکتب و اجتماع و در محیط کار تاثیر منفی پیامد منفی داره و کلش برمیگرده به پایین بودن آگاهی مردم به ویژه زنان و دختران در مورد قاعدگی و شرم پنداشتن و حیا تعریف کردن این موضوع، حالان که نه موضوع شرم و حیا است بلکه یک حالت طبیعی است. برنامه ما همی است که ما در محیط های مختلف به دختران و بر زنان ای آگاهی را بتیم، به ویژه بر خانواده ها و بر مکاتب که اونها با دادن آگاهی در مورد این موضوع روحی را که زنان در محیط های مختلف متحمل میشن اونها زدوده شد و به چالش ها رسیدگی صورت بگیره.
بله دیر مننه فریحه جانی. برته به تاسو ترازو اوریدون کز مجد خبرونی دو همه میلمنه داکتر فریده امرخیل چی په ملالې روغتون کې نسایي ولادي ډاکټره ده، همدا اوس را سر پرلی کده. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
تاسو ته هم مننه، سلام تاسو ته او تاسو ګران همکارانو ته.
ډاکټر صاحب، تاسو موږ د لومړی میلمنې فریحه ایثار خبري واورېدلې چې د میاشتنی عادت په اړه باندې موږ ته وویل چې په افغان ټولنه کې میاشتنی عادت دا موضوع یو تابو ګڼل کېږي. میندې او د شاوخوا ښځینه خپلوان نجونو ته په دې اړه کافي معلومات نور کوي چې له دې کبله نجونې له ذهني او رواني فشار تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. په دغه ستونزو کې چې دوی یادونه وکړه، تاسو کومې روغتیا ای ستونزې مهمې ګڼئ چې انجونی ورسره مخامخ کېدای سي؟
بشکه دا یو نارمل یا فیزیولوژیک حالت ده چې باید ټولې میندې اول په اوله مرحله کې خپلو لورګانو ته یا خپلو خویندو ته دا آگاهی ورکړي چې دا میاشتنی عادت یا موږ او تاسې په افغاني ټولنه کې جامه هم ورته وایو موجوده ده. دا پروسه مربوط دی دی کیږي چې هغه استراب یا حالت هغه مریضان ته پیدا کیږي د تر دا هورمونال بنه لري. لیوی خو هورمونونه سبه جیږي، لبل خو دا چې په جامعه کې په شکل دی او شرم ګنل کیږي دا د مایند له خوا دوی ته ویل سوی دی چې دغه پسلا دا په تاسو پوښوي چاته ورته نه وایي، حتی که تاسو هر څومره درد هم ولري باید هیڅ تاسو غږ ونه کړي. خپل همدغه پروسه یو نارمل پروسه ده که موږ او تاسو پوښو په مرحله د ځوانۍ کې نوې چې مرحله د بلوغ ته نجونې رسیږي دا مرحله شروع کیږي. دا چې دوی ته استرس یا استراب پیدا کیږي په اوله مرحله کې دوی له فامیلو لخوا ویل شوي، دویم تغییرات د هورموني دي، په درېیم قدم کې په جامعه کې دا په شکل دي او شرم انګرل کیږي. دغه خاطره دوی اکثرا استراب یا تشویش یا هم استرس لري.
آیا دا یو عادي خبره ده چې نجونې باید درد ولري که دا د دوی د خوړو سره تړاو لري؟
اسباب د درد مختلف دي. اوله مرحله کې همدغه تغییرونه د هورمونل سبب د درد کېدای سي، یعنی هورمون د پروجسترون زیاتر افرازیږي دلته په وجود کې او هغه طبقات د رحم یعنی اندومتر ډبل کیږي، همدغه خپله ډبلوالی هم سبب د درد کیږي چې طبقات جدا کیږي او راتویږي. بل مرحله کې خپله رحم د یو حالت لري چې هغه اجنبي شي یا بیگانه شي په خپل وجود کې نه پریږي، غواړي په شکل د تقلصاتو یعنی یا ورټولیږي یا ورسستیږي، همدغه حالت نه دي چې غواړي همدغه محتوی چې په داخل د رحم کې ده دا باید لغنه لري سي. دا هم استرس درد پیدا کیږي. بل حالت کې خپله استرسونه فشارونه د روحي هم سبب د درد کیدای سي. په بل بعدی مرحله کې بعضی امراض سبب درد کیږي، لکه بعضی اوقات پی آی دیګان څه موږ ورته وایو، یا په اصطلاح هر میکروب یا هر انسان څه زمینه مساعده درد ته، یعنی التهابی امراضی دا هم سبب درد کیدای سي. بعضی نور امراض لکه پولیکیستیک چې تخمدانونه فعالیت نسی کولای یا فعالیت ډیر کمیږي، تا بعضن سرطانونه هم سبب د درد کېدلی سي. بعضن دردونه په اولی حالت کې چې خپله رحم غواړي دغه طبقات له ځانه جدا کړه دا یو نارمل او فیزیولوژیک حالت ده، اما که دردونه به اندازې کېږي په دې حالت کې حتما پروسه تغییر کوي، کېدای سي چې انتان مداخله کړي وي یا هم نور امراض وي.
تاس د پروجسترون د کچې یادونه وکړه، کله چې پروجسترون کم وي په دغه حالاتو کې شدل کوم ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي، او په دې اړه موږ څنګه کولای سو چې نجونو وپوهو او شدل معلومات ورکو په دې برخه کې؟
خپل هم دغه سکل کېدای شي چې نارمل سکل بین دی 20 الا 15 درجه ورځو وي. په دغه 20 ورځو کې طبقات رحم په اوله مرحله کې له اوله ورځې میاشتنی مریضیت شروع کیږي، د طبقات رحم دبلیږي او هورمون په نامه د استروجن افرازیږي. پس له 14 ورځې هورمون د پروجسترون مقدار جګیږي په طبیعي په وینه کې، دا هورمون افرازیږي. همدغه هورمون کولای شي چې دغه طبقات جدا کړي او په شکل د عادت محور بیرون اتراکا. داسې مونږ څه رقم نجونو ته دا کولای شو وپوهو، دا له طریق دی د مکاتبو کې تدریسي یا هم په جامعه کې بیته باید بروشورونه وي یا هر شي چې په اصطلاح د دوی آګاهي سوی جګه یوسي، او یا هم باید د کتور هیڅ مشکل نسي حل کولای په کور کې د مور نسي ورته ویلی، کولای شي دوی ډاکټر ته مراجعه وکړه او ډاکټر ته نظرې وغوړي.
ډاکټر صاحب، که تاسو د خپلې تجربې له مخې له موږ سره ځینې کیسې شریکې کړئ چې تاسو ته څه ډول پیښې راغلي دي چې هغه د میاشتني عادت سره تړاو لري او بیا په راتلونکي کې د ښځو پر ژوند باندې، یعنی د کوچني د نه راوړل کېدو له ستونزې د مثال په توګه سره تړاو لري، دا ډول پیښې آیا تاسو ته راوړل شوي دي؟
بله، په فعلي جامعه کې تقریبا 50% دا مشکلات ډېر زیات دي. با وجود چې موږ په ښار د کابل کې یاستو او دلته سطح د آګاهي د خلکو تقریبا ښه ده، اما با وجود دغه هم اکثره فامیلونه دي چې نجونې وخت چې دغه دردونه ولري یا هم میاشتنی مریضي په زنګ شي یا هم زر زر وي، ډاکټر ته مراجعه نه کوي. فقط خاص د همدغه له خاطره چې هغوی وایي دا د کور نجلۍ ده، باید ډاکټره د ولادي نسایي ته ورنسي. مشکل اول دته جوړیږي او پس لغه. اکثرا دا نجونې سندرومونه د پولیکیستیک لري یا هم هغه نور آفات چې کولی شي ووایي چې په اصطلاح کوم پولیپونه په رحم کې وي یا فبرومونه په رحم کې وي، خو بعدي موضوع ده. مګر اوله مرحله کې زیاتر پولیکیستیکونه دي چې په دې حالت کې یا عادت ماهوار یا همدغه میاشتنی مریضي هیڅ موجوده نه ده، درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې، یا هم دومره زیاته ده چې په یوه میاشت کې دوه یا درې وارې دا مشکلات پېښېږي او دا نجونې اکثرا ډاکټر ته نه ورځي. موضوع هماغه موضوع ده چې ځوانه نجلۍ ده، نه باید ډاکټر ته ولاړه شي چون شرم ده، اما بعض نجونې کله وخت مراجعه کوي پس د اعتماد تکمیلېږي. خو خپله پولیکیستیک سندروم سبب دی د کېږي چې په آینده کې دا صاحب د اولاد نسي، فبرومونه د داخل د رحم هم سبب دی کېږي چې صاحب د اولاد نسي، او بعضې آفات نور چې دوی په اصطلاح زر زر عادت ماهوار کېږي یا په یوه میاشت کې دوه یا درې ځلې د تخونریزي پېښېږي، دا خپله فکتورونه د وینې تغییر کوي، هغه حالتونه چې باید وینه په نارمال شکل باندې جوړه شي داخل د دوران شي، دا مقدار هم متزیاتیږي، سبب د کمخونی یا انیمیا د مریضانو کې، او بالاخره سبب د نازایی یا سبب دی کېږي چې مور د پاینده کې ونیسي کولی مور سي اولاد په دنیا راوړي.
بل پښتنه د هارمونل کانټراسپشن په اړه باندې درته خوکم چې د کوچني بندولو درمل دی، یعنی هغه څه چې ځینې ستونزې پیدا کړي د میاشتنی عادت د دورې سم نه وي پر وخت نه راځي، نو بیا و دوی ته هارمونل کانټراسپشن یا د کوچني بندولو لپاره د هارمونونو دوا ورکول کیږي. په ډیری مواردو کې هغه نجونې یا ښځې چې پر مخ باندې اکنی یا دانې ډېرې سي، د هغوی تم دا ډول درمل ورکول کیږي د ډاکټرانو لخوا. ډاکټر صاحب، دا ډول درمل چې یوازې هارمونل درمل وي او د کوچني د بندولو په خاطر نه وي، آیا ستا او ورکول کیږي ښځو ته؟ او که دا ډول درمل ښځې تر ډیره موده پورې وخوري څه خطرات لري؟
هورمونونه ما تاسو ویل چې په اوله مرحله د خپل عادت ماهوار د میاشتنی مریضي سي ده، له اول ورځې د عادت ماهوار نه هورمون د استروجن افرازي تر 14 او پس هورمون د پروجسترون، هر عامل چې سبب دي دي سي دغه هورمون له سویه تیته یا جګه سي یا مقدار کم یا زیات سي سبب د بینظمي په خپل خوندزيګانو کې کیږي. په دې حالت کې باید که هغه پیغله نجلۍ وي یا هم واده وي، توصیه د هورمونو ورته ضرور ده. نظر په معنیات باندې باید تعین شي چې کوم هورمون د دې سویه جګه یا چتللی او دا کانتراسپتیو دوی ته ورکوي. کانتراسپتیوونه یګانه تداویګانې دي چې همدغه هورمونونه سویه مناسب ساتي، څه په هغه میندو کې چې واده کړي یا په هغه خویندې چې واده کړي یا هم مجرد وي، په دې دواړو کې د همدغه هورمونونه دي سویه نارمل ساتي د کانتراسپتیو. اما داسې بیا د غودې په مخ اکنی راوځي یا هم پسته به د غودې په مخ باندې ویښتان زیاتیږي، دا هم خپل یو تغییرات د هورمونال ده. په تور د مثال موږ مریضان لرو چې اکثرا مراجعه کوي اکنی ډېرې لري یا هم ویښتان په مخ کې ډېرې لري، دی غود بیا پس د چ معاینات تکمیل سی بر علاوه چې غود یو سندروم دی پولیکیستیک لري او غود هرسوتیزم چې بل مرض ده هم په ځان کې لري هغه مرض هم د سبب د جد والی دی هورمون دی تستوسترون یا پروجسترون هورمون کې د دې د افات په وجود راځي د دې نارمل کېدو له خاطره ډاکټر بیا کانترسپټیو توصیه کوي
مننه ډاکټر صاحب اوس به فریح جان ته ورسم له دوی څخه به پښتنه وکم فریح جان تاسو د پاکی او نظافت په برخه کې د عامه پوهاوی په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ زموږ اوریدونکو ته چې تاسو د کمپاین لاره تاسو جنو ته څنګه ورزده کوي چې دوی باید د میاشتنی عادت پر مهال د پاکی او نظافت خیال وساتي
بسیار تشکر ما به خاطر اطلاع رسانی برای زنان و دختران پروگرامه های مختلف را در برنامه خود داریم یکی از بخش هایی که ما برش بیشتر توجه داشتیم دقیقا امی موضوع بهداشت قاعدگی است که در صورت که این مراحت نشه بدون شک کسیم که دکتر فرمودن سلامت و صحت زنان را به خطر مواجه می سازن یکی از مواردی که ما زیاد سرش تمرکز داشتیم و داریم استفاده نوار بهداشتی و یا هم تمرکز روی استفاده لوازم در جریان قاعدگی است که معمولا و اکثرا در افغانستان از سکه های استفاده شده و کهنه استفاده می کنند ما موارد مثل ای را در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم و چاپ کردیم در توضیح از او و در شرح از او در مکاتب مختلف و در پرورشگاه ها ما میریم مراجعه می کنیم و این بروشورها را تشریح می کنیم و موارد صحی و لازمی را که در بخاطر بهداشت و بخاطر حفظ نظافت است در جریان قاعدگی بر او می پردازیم و تشریح می کنیم یکی از موارد دیگی را که ما در برنامه ما گنجانیدیم توزیع نوار بهداشتی است با وجود از اینکه به دلیل فقر و فقر اقتصادی که مردم ما مواجه است و در کل وابستگی را که زنان وابستگی اقتصادی را که زنان در افغانستان دارن توانایی خرید نوار بهداشتی را ندارن ما در بروشورهای آگاهی دهی خود و در برنامه خود را گنجاندیم که چگونه زنان میتونن با استفاده از لوازمی که در خانه دارن آیا سکی که استفاده میکنن در این جریان چگونه او را باید پاک شستشو بتن آفتاب بتن اتو بزنن و او را به کار ببرن این موارد است که ما در برنامه‌های آگاهی‌دهی خود در کابل و ولایات در پلان خود داریم و تشریح کردیم و یکی از موارد بوده که ما سرجدا توجه داریم که کمتر برش پرداخته شده نه تنها در محیط خانواده بلکه چیونه میشه که با این چالش‌ها و این لوازمی که زنان ضرورت دارن در محیط کار به دسترسی داشته باشن مورد بوده که ما پیدا کردیم که اصلا توجه به صورت نگرفته حکومت افغانستان هیچ نوع برنامه‌ای را به خاطر رسیدگی به چالش هایی که در خصوص زنان در محیط کار مواجه میشن و در مکاتب بهش پرداخته نشده یکی از چالش هایی که ما میخواهیم در اینجا به عنوان یک نکته اساسی یادآوری بکنم این است که برای زنان و دختران در محیط مکتب و کار چیزی که ضروری است تشناب های پاک و تمیز است که در اونجا صابون وجود داشته باشه باتلدانی وجود داشته باشه و یعنی محیطی که حداقل پاک و مناسب باشه که متاسفانه در محیط‌های کار در افغانستان و در مکاتب چنین چیزی وجود نداره آنچه که ما زیادتر کوشش میکنیم که چالش‌ها را برجسته بسازیم و برای حکومت افغانستان و مسئولین این پیام را برسانیم که زنان در جریان قاعدگی در محیط کار و مکتب به لوازم دسترسی دارن که تاثیر مستقیم بر صحت و سلامتشان داره و این چیز است که دوامدار ما میخواییم که روش کار صورت بگیره تا با چالش هایی که در این خصوص زنان مواجه هستن رسیدگی صورت بگیره
تشکر ډیر مننه فریحه جانی ډاکټر صاحب تاسو د فریحه جانی خبري واورید چې دوی ونجونو ته څه ډول معلومات رسوي چې هغه شزه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي او نسی کولای د نظافت لپاره توکي وپیری او بیا یې استفاده کړي څنګه دوی کولای چې په کور کې لټوکر څخه استفاده وکړي پریولي او لمرته هوار کې او بیا یې اوتو کړي ډاکټر صاحب تاسو په ملالی روختون کې د نسایي ولادي په برخه کې ډاکټره یاست او ډیره تجربه هم لري تاسو شوزو ته په دې برخه کې څه ډول معلومات ورکوي کله چې دوی تاسو سره مراجعه کوي تاسو دوی ته کوم مهم ټکي ورپګوت کوي که زموږ اوریدونکو ته هغه خبري وکړي یو دل چې زموږ اوریدونکو نجونی څنګه کولای شي چې د خپل پاکي او نظافت خیال وساتي په دغه ورځو کې
مهمه خبرم دا چې پاکي او نظافت خو موږ تاسو پیږی جزء ایمان ده او دا پاکي او نظافت په دې قسمت کې ډیر اړین ده دا هغه جنو ته چې دوی په اصل عادت محور کیږي دا چې مشکل د اقتصادي خلکو لري او دوی ونسي کولای چې دا وسایل د عادت محور لپاره استفاده کړي دوی له دوا خانونه واخلي په بهترین لار هم دا غلای چې دوی هغه ټوکران چې مقصد نخې دي او دا ووینځي پس لغه به مار ورکړي دلته ډیر اړین خبر مار ورکول دی غو دي دا مار ورکول باید په مستقیمه د شاد مروید زبانه اما څه شي چې موږ د تلیدلی اکثرا بیا هم هغه د شر موضوع چې دوی کوشش کوي د وخت دا په تنابو باندې وزړوي بیا هم په مخه یو بل ټکر وره هواري چې هغه مستقیما شوا نه سي اخیستای شوا باید مستقیما د مار په دی باندې ولګي پس لغه دوی به کولای شي له وټونه استفاده وکړي دا ټکرونه وټوسي او له دې نه هم استفاده وکړي
ډیر مننه او ډاکټر صاحب که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه لطفا یو څه ووایاست چې کله چې د درد پر مهال دوی غواړي چې د درد یې کم سي هغه درمل چې په دې برخه کې ضرر رسوي هغه کوم دي چې ښځې کاروي او باید ونه کارول سي
د درد سبب اکثرا لکه وخت مو ویلې هورمون نه دی بر علاوه دغه پروستاګلاندین ده پروستاګلاندین په دې حالت کې افرازیږي سبب د فعالیت په عضلاتو باندې وی دی او سبب د درد کیږي په دې حالت کې هغه دواګان جو اخسیز چې همدغه پروستاګلاندین افرازول کم کړي او دې درد په کار راکړي ځکه من غوښته چې د دې لپاره فامیلونه دي یا ځکه خويندې وخت مراجعه کوي دوی له بروفینون استفاده کوي زیتر بروفین نه اما اکثرا بروفین نه سبب دیدی کیږي اما غ مقدار د دغه خوندیزی چې تقریبا با کدی ستر سلتر اتیا مللیتر او شلتر اتیا مللیتر پورې وي دغه مقدار را کم کی او د خپل کمیدل هم به آینده کې ډیر ضرر لري هغه دواګان چې پروستاګلاندین افرازات کموي په اصطلاح افراز د غوډې ناحیه کې لږ استفاده کولی شي
فریح جان زه به بیرته تاسو ته راسم که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه ووایاست چې هغه غلط باورونه چې د ښځو د میاشتنی عادت سره تړاو لري په دې برخه کې تاسو د ځینو یادونه وکړه دا ډول نور شیان چې اصلا هیڅ اساس نه لري کوم باورونه دي چې ښځې ور باندې باور کوي
دقیقا یکی از مسائل بسیار اساسی و چالش‌زا اطلاعات نادرسته که و باورهای نادرسته که در رابطه به این موضوع در بین مردم وجود دارد به ویژه در بین زنان و دختران چالش‌های بسیار زیاد را برای زنان و دختران خلق کرده یکی از باورها امی است که بر زنان گفته میشه از سوی خانواده ها و حتی از سوی مکاتب که در این جریان اینا حمام نکنین به خاطر از اینکه سبب نازایی شما میشه در حدود 70% دخترها و زنان پژوهش‌ها نشان میده که به می باور هستن در عین حال اینا فکر میکنن که در جریان ماهوار یا می عادت ماهوار زنان نجس ناپاک و یعنی ناپاک هستن و به مو دلیل اینها حتی اجازه ایستادن و یا هم استفاده آچار و یا ترشی را و یا سمنک وقتی که استفاده میخواین بندازن و بسازن از زنان و دختران خواسته میشه که چی کنن دور باشن به دلیل از اینکه زنا در این زمان فکر میشه که نجس و ناپاک هستن در حالی که خون قاعدگی خون پاک شریانی هست که جمع بافته که از رحم بیرون میشه هیچ گونه نجاست نداره و این باورهای غلط در کل سبب شده که حضور زنان را در اجتماع و در مکاتب و در محیط‌های کاری و در کل در خانواده محدود بسازه و چالش‌های زیادی را برای زنان خلق بکنه هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ صحی زمانی که به زنان گفته میشه که شما آب بیشتر ننوشین شما حمام نکنین این خودش کلاً صحت زنان زیر سوال میبره و ما در جریان برنامه‌ای که داشتیم مصاحبه‌های داشتیم با تعداد زیادی از دختران هم در کابل و هم در ولایات و این دریافتیم که چقدر ارائه اطلاعات نادرست از سوی خانواده ها و اجتماع و محیط های مختلف صدمات صحی و اجتماعی را بر زنان ایجاد میکنه به این دلیل ما در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم کلن روی همین مسائل باورهای غلطی که نسبت به این مسئله وجود داره بو پرداخته شده بعضی بخورنخورهایی را که گفته میشه که کاملا نادرست هست به مسائل ما پ پرداختیم تا این مسئله رو بیشتر برجسته بسازیم که چقدر ارائه اطلاعات درست در این زمینه کمک میکنه بر زنان که از این حالت طبیعی تغییر فیزیولوژیک بدنشان یعنی استقبال بسیار خوب داشته باشن و برخورد طبیعی را داشته باشن. و این بدون شک در صورتی که باز هم اطلاعات نادرست ارائه شوه و آگاهی پایین باشه باز هم چالش های زیاد را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی بر زنان ایجاد میکنن.
ډیره مننه فریحه ایثار صاحب چې تاسو از موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د خپل میلمنی ډاکټر صاحب فریده امرخیل څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او فریحه ایثار صاحب چې د میاشتنی عادت تابونه دی د کمپاین یو غړی ده، له دوی دواړو څخه په مننه د نور بستی یا شکستی سکوت پروګرام وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.